رادیو آشنا. رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د سعودي عربستان له چارواکو سره وکتل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغانو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی چې تقریبا 15,000 یې مړه شوي دي. د مصر حکومت د سینا د ټپ وزمې په ځینو برخو کې اضطراری حالت اعلان کړی دی او د کردانو پیشمرګه ملیشا له دوامدارو هوایي بمبارو نه وروسته د عراق شمالي ښارګوټی زمر له اسلامي دولت نه بیرته ونیو. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9:30 بجې دی چې د کابل په وخت د سهار 6:30 سره سمون خوري. په خپله دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه باندې شروع کوو. د مصر حکومت په شمالي سینا کې اسرائیلي حالات اعلان کړی دی. یو سوډانی عیسوي راهب وایي چې په جنوبي کوردوفان او ابي نیل په ولایتونو کې عیسایان وژل کیږي. د چین پولیسو په لوړه کچه د رشوت خورو په ضد اقدام شروع کړی او په امریکا کې چې کوم خلک اسلام قبلایي زیاتره د لاتین امریکا مهاجر دي. دا دی اوس پوره خبرونه له ډاکټر محمد زامن مومن نواوري.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ سعودي ته د عمرې د ادا کولو لپاره تللی دی. ښاغلی احمدزی د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ویلي وو که بریالی شو خپل لومړنی رسمي سفر به سعودي ته کوي. له هغه سره په دغه سفر کې د هغه لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د ملي امنیت د شورا مشاور حنیف اتمر او ځینې نور لوړپوړي چارواکي ملګری دي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی احمدزی به د سعودي له لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو په اړیکو به خبرې ورسره وکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په نږدې ورځو کې چین ته هم ولاړ شي چې هلته په یو سیمه ییز کانفرانس کې ګډون وکړي. په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان مرستیال نه وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د سیمه ییزو پولیسو تلفات 70% زیات شوي دي. جنرال عبدالحمید حمیدی په مزار کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان سیمه ییز پولیس تر ډیره د طالب وسلوالو په مخامخو بریدونو کې نه وژل شوي او ژوبل شوي دي. خو ښاغلی حمیدی دقیق ارقام ور نه کړل چې په تیرو شاوخوا دریو کالو کې څومره سیمه ییز پولیس نه وژل شوي او ژوبل شوي دي. پرون د کابل پوهنتون ګڼو محصلینو د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې پر ضد مظاهره وکړله او هغه کس یې وغنده چې اسلام ته له سپکاوي ډکه لیکنه کړې ده. مظاهره کوونکو د ورځپاڼې د بندولو او د لیکوال د نیولو غوښتنه هم وکړله. افغان اکسپرس ورځپاڼه نه وایي دوی په غلطه دغه لیکنه خپره کړې او لیکوال یې هم له افغانستان نه د باندې اوسیږي. ورځپاڼې له دې کبله رسمي بخښنه هم غوښتې ده. امریکا ایران د هغې ښځې د اعدام له کابله غندلی دی چې د هغه سړي په وژلو اعتراف کړی دی چې وایي د جنسي تیري نه د ځان د دفاع په خاطر دا کار کړی دی. ایران هغه 26 کلنه ښځه اعدام کړله چې له 5 کلونو راهیسې پرې د مرګ حکم صادر شوی و. ریحانه جباري د هغه کس په وژلو تورنه وه چې د ادا له مخې پر هغې جنسي تیری نه کړی و. د هغې د اعدام خبر ایران رسمي خبري اژانس ارنا انخپور کړه. د بخښنې نړیوال سازمان د هغې قضې تحقیقات محکمه ناسمه نه بللې وه. میرمن جباري مرتضی مرتضی عبدالعلی سربندی چې د استخباراتو مامور او وژلې وو، هغه وایي چې سربندی پر د جنسي تیری هڅه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جین ساکی وویل د دغې قضیې په باره کې جدي اندېښنې موجودې دي چې انصاف ورسره نه دی شوی، او په دې کې هغه رپورټونه هم شامل دي چې وایي دغه اعتراف ورنه په زور اخیستل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د جروف الصخر د خارګوټي بیرته نیول د اسلامي دولت د ډلې په خلاف غاښ ماتوونکی گزار وباله. د امنیتی چارو منابع وایي عراق عراقي کوردي ملیشو د اسلامي دولت د ډلې افراطیانو سره د نښتو نه وروسته پرون د شنبې په ورځې د عراق په شمال کې یو خارګوټی نه بیرته ونیو. مصر د سنا د ټاپو په ځینو برخو کې له هغې وروسته بلنې حالات اعلان کړی دی چې د پاوز پر پوستو تهرګریزه بریدونه وشولو او لږ تر لږه 10 سرتیري پکې ووژل شولو او لسګونه نور ټپیان شولو. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وژل شوو سرتیرو د درناوي په خاطر د دریو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. د الوریش نخارګوټي ته نږدې د پاوز پر پوستو بریدونو په ټول مصر کې خلک قارولی دي. د قاهرې اوسیدونکي داسې وایي:
الناس دي خاونه خاونه بكل المقاييس لان الجنود دي ذنبهم ايه؟
دوی خائنان دي. پاوز څه کړي دي؟ هغوی خو یوازې زموږ سرحدونه ساتي. سره له اوسه باید د ټول پاوز تیارسی شي او هغوی چې دغه بریدونه یې کړي دي باید اعدام شي. امریکا او ملګرو ملتونو دغه بریدونه غندلي دي. د اسرائیلو دفاع ځواکونو یو فلسطین اصله امریکایي ځوان نه وژلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 14 کلن ارواح حماد د وژلو د پیښې بیړنیو او شفافو تحقیقاتو غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سامانتا پاور د بولا د ناروغۍ مرکز ته ور روانه ده چې نور هیوادونه وهڅوي چې په دې باره کې ډیر څه وکړي. ما پاور با لابیریا، گینی او سیرلیون ته ولاړه شي. دی پرون د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د لومړي لاس معلوماتو ګټه له هغه څه نه زیاته ده چې خطر یې نه وي موجود. پاور با د ایبولا د همکاری مرکزونو هم وویني او د حکومت د لوړپوړو چارواکو د امریکا د روغتیایي چارو ماهرانو او د هغو نظامي قواوو سره لیدنه کتنه وکړي چې د ایبولا د ناروغۍ سره مبارزه کوي. ملګرو ملتونو وروسته له هغې چې په مالي کې د ایبولا لومړۍ پیښه تایید شوله د لویدیځې افریقا دغه هیواد ته یو متریک ټنه اضطراري مواد په الوتکو کې ورسول. د نړیوال خوراکي موادو پروګرام مدیر دینیس براون نه وایي د ایبولا ویروس په چټکۍ خپریږي. دا د ملګرو ملتونو ادارې دې ته هڅوي چې شپه او ورځ کار کوي وکړي چې د دغه ویروس سره مبارزه وکړي. د جنوبی کوریا په سرحد کې له هغې وروسته د سرحد د اوسیدونکو او فعالانو ترمنځ شخړه وشوه چې فعالانو غوښتل شمالي کوریا ته تبلیغاتي پاڼې نه واستوي خو اوسیدونکو پرې نه ښودل. سیاسي فعالانو غوښتل چې هغه بالون شمالي کوریا ته واستوي چې د پیونګ یانګ د حکومت انتقادي او تبلیغاتي پاڼې پکې ځای په ځای شوي وي. دوی د درې میاشتې په سر کې هم دغه کاري کړی وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دلته په واشنگتن کې د ماخوستن شلکم 10 بجې دي.
مصري چارواکو په شمالي سینا کې اسرائیلي حالات اعلان کړی دی.
د جمعې پورس په دغه سیمه کې په دوو وژونکو حملو کې د مصر د پوز یو دیرش عسکر وژل شو. په دې اړه له قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوارډ ایرانیان د رپورټ مهم ټکي به زه سلسله منشته درته واورم. د مصر جمهور رئیس عبدالفتح السیسی د شنبې پورس په خپلې یوې تلویزیوني وینا کې دغه اسرائیلي حالت اعلان کړ چې مصر د نوموړي په وینا د ټررستانو سره د مرګ او ژوند په جګړه اخته دی. د جمعې پورس په شمالي او مرکزي سینا کې د مصر د پوځ په عسکرو باندې د دوو مرګانیو حملو په تعقیب د شنبې پورس خلک په قاهره کې سړکونو ته راووتل او حملې وغندلې. دغه خلکو چې لوحې په لاسونو کې نیولې وې او شعارونه ورکول په مصر کې د روان تشدد د ختمېدو غوښتنه وکړه. په یوه ورځ د پوځ دومره درندو تلفاتو مصري چارواکي عصبانی کړل او هم عام مصریان ډېر زیات ورخطا کړل. دا د یو وژل شوي مصري عسکر د مور نارې وې چې له ډېر غم او درد نه فریاد کو او ژړلې. یو ډېر زوړ سړی چې دغه ښځې څنګ ته ولاړو امریکا غږ ته وویل چې عسکر خو بې ګناه و، د مرګ مستحق نه و. مصریان ستړي شوي دي. د مصر جمهور رئیس وویل چې په شمالي او مرکزي سینا کې به د دریو میاشتو پورې اسرائیلي حالت نافذ وي او د غزې سره د رفی د سرحدي دروازې د تړلو اعلان هم وکړ. دا مهال د سینا په ټولو ښارګوټو او کلو کې پوځ د مازیګر له 15 بجو نه د سهار تر 2 بجو پورې په ګرځېدو راګرځېدو باندې سخت بندیزونه لګولي دي. جنرال السیسی په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې پوځ او پولیس به د نوموړي په قول په هیواد کې د ټررزم د خطر د محو کولو، د مصریانو د ژوند خوندي کولو او د امنیت راوستلو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د مصر د پوځ لوړ پوړي جنرالان شاوخوا ولاړو، عبدالفتاح السیسی په خپل احساساتي وینا کې ویل چې مصر د یو خارجي دښمن د حملې سره مخ دی.
نوموړی وایي چې د جمعې په ورځ په سینا کې د مصر د پوځ پر ضد په مرګانۍ حملو کې یو خارجي دښمن لاس درلود او مقصد یې دا و چې د مصر د خلکو او پوځ عزم او اراده کمزوري کړي. تاسو خبردار اوسئ چې زمونږ په مقابل کې د څه لپاره حرکت کوي. السیسی وویل چې زمونږ لپاره دا جنگ د مرګ او ژوند مسله ده چې ډېر وخت به ونیسي.
د جمعې په ورځ لومړی د شمالي سینا د العرش په کارګوټي کې یو ځانمرګي له بمون نه ډک موټر پر یوې پوځي پوستې وروست او دیرش عسکري وژل. لږ وروسته بیا د همدغه ښارګوټي په جنوب کې وسلوالو د پوځ په یوې پوستې ډزې وکړې، یو عسکري وژه او دوی زخمیان کړل. د یوې مصري ورځپاڼې مسؤول مدیر هشام قسیم امریکا غږ ته وویل
دا د تروریستانو یو غټه شبکه ده چې مختلفې ډلې پکې دي او د جغرافیې په حساب په ټولې سیمه کې فعالیت کوي. اصل خبره دا ده چې ریښې د افریقا د لوړې بیدیانه نیولې ان تر سومالی او شمالي افریقا پورې رسیږي. الشباب او بوکو حرام هم پکې شامل دي.
جنرال السیسی په خپل وینا کې په غیر مستقیمه توګه دا اشاره هم وکړه چې د غزې او رفی ترمن به په اصطلاح یو بفر زون یا یو بې طرفه سیمه جوړه کړي. مګر سابقه دار مصری ژورنالیست هشام قسیم په دې اړه شک لري او وایي کومه خاصه نتیجه به ځکه ورنه کړي چې د سیمې ځایي اوسیدونکي ملاتړ نه کوي. په سینا کې د الانصار البیت المقدس په نوم یوه وسلواله ډله کله کله په مصري قواو باندې حملې کوي خو تر اوسه پورې د دې وروستۍ حملې ذمهواري نه قبول کړې. د مصر حکومت دا تور هم لګی چې انصار البیت المقدس په غزه کې د حماس اسلامي سازمان سره اړیکې ساتي، خو د حماس مشرانو د مصر چارواکو دغه تور رد کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سودان یو مشهور پادری د سودان د نوبا او ابینیل په ولایتونو کې په ملکی کسانو باندې د حملو د ختمولو غوښتنه کړې ده. په دغه سیمه کې د تیرو دریو کلونو نه د سودان د حکومتي ځواکونو او د سودان د اولس سي ازادۍ د غورځنګ ترمنځ جګړې روانې دي. پام وکړئ، رپورټ تا چې له نایروبی نه خبریال محمد یوسف د امریکا غږ لپاره را لیکلی دی او غټي کې به زمونږ همکار خلیل خان درته واوري.
د کلیسا ملا مارکم گیسس په نیروبی کې خبرانو ته وویل چې له تیرو دوو اونیو راهیسې هوایي بمباریو د جنوبي کورپدان خلک په نشه کړي دي. هغه د اکتوبر د 14 نیټې د سترګو لیدلو د خلکو حال بیان کړ او ویل چې حکومتي جنگي الوتکو د نوبا د غرنۍ سیمې د هیبان د شارګوډي او بازار چې هغه مهال د خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته وه ورباندې هوایي بریدونه وکړل او وکسې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. گایسس وای ورستی هوایی بریدونو د ملکی کسانو د مړینې د شمیر په زیاتولو کې مهم رول لري. هغه وویل
The hot sun dries the soil, easing travel for troop movements. Last year season was especially bloody.
تود مر مزکه وچوي او دا د ځواکونو په گزمو کې مرسته کوي. تیر کال ډیر خونړی وو. شاوخوا 900 بمونه په دغه سیمه کې وغورځول شول. دا کال هم د بمونو اوریدل پیل شوی دی. یوازې دوی اونۍ لمخې د مارډس په کلی کې 15 بمونه وغورځول شول. آیا موږ دا کال هم د وینو د تویولو او تراګرۍ پر مخ وینو؟ ټول نشانې دا ښیي چې تشدد او د بمونو نوی پړاو پیل کېدونکی دی. د کال د جون په میاشت کې امریکا د سودان حکومت په دې تورن کړ چې د جنوبي کوردوفان او بلو نایل په سیمو کې په ملکی کسانو هوایي بمباری پیل کړی دی. اکلتی یاغی ډلې په دغه دوو ایالتونو کې د حکومتي ځواکونو سره له تیرو درو کلونو راهیسې جنګیږي. د دغې جګړې له کبله د 1 میلیون څخه زیات کسان اغېزمن شوي دي. په 2009 کال کې په حاک کې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د سودان ولسمشر عمر حسن البشیر په دارفور کې د بشري جنایاتو د ترسره کولو په تور د نیولو امر ورکړی و. د سودان مشر لومړی کس و چې د یوه هیواد ولسمشر و او د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې لخوا محکوم شو. گاسس وای
So this idea of you having a united Sudan by language is Arabic, traditions should be Arab, custom should be Arabic.
دا سودان حکومت باید خپل پالیسي پاکلیتونه ونټپی چې دا خوی کلچر او مذهب ته تاوان ورورسوي. هغه وای دا به خبر وي چې دغه ټولنې چې څنګه دی په هغه ډول دی پرېښول شي چې یو متحد او سولیز ملت جوړ کړل شي. دغه متقاعد کیتولیک مسیحي ملا د سودان په ولسمشر البشیر دغه حکومت او په یاغیانو باندې شغ وکړ چې سرکشینی او خبرې دې سره وکړي او یو سولیز حالت دې سره ورسیږي چې تشدد لړۍ ختم کړل شي.
وی دونټ ډیسټینګویش بټوین اتنیک ګروپس وی آر چیلډرن اف د سیم نیشن.
د دې ساده مهم خبرونو غټکی یو ځلې بیا ووري.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ سعودي ته د عمرې د ادا کولو لپاره تللی. ښاغلي احمدزی د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ویلي وو که بریالی شو خپل لومړنی رسمي سفر به سعودي ته کوي. په افغانستان کې د سمایزو پولیسو د قومندان مرستیال وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د سمایزو پولیسو تلفات 90% زیات شوي دي. پرون د کابل پوهنتون ګڼو او ماسګان شمیر محصلینو د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې پر ضد مظاهره وکړه او هغه کس یې وغنده چې اسلام ته یې له سپکاوي ډکه لیکنه کړې ده. امریکا ایران د هغه خزی د دام له کابله غندلې ده چې د هغه سړی په وژلو اعتراف کړی دی چې وایي د جنسي تیری نه د ځان د دفاع په خاطر دا کار کړی دی. د ایران صدر اعظم حیدر العبادی د جرف الصخر د خرګوټي بیرته نیول د اسلامي دولت د ډلې نه په خلاف غاښ ماتوونکی ګزار وباله. او د مصر د سنا د ټاپو په ځینو برخو کې له هغې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی دی چې د پوځ په پوستو ترګریزو بریدونه وشولو او لږ تر لږه 10 سرتیري پکې ووژل شولو او لسګونه نور ټپیان شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه اوري. په نړیواله کچه پولیسو د هغو رشوت خورو چینایي لوړپوړو مامورانو د رسوا کولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر چې په رشوت او اختلاس پیدا کړي وو استرالیا ته په غلا انتقال کړي دي. پام وکړئ په دې اړه له سیډنی نه د امریکا غږ خبریال فیل مرسر رپورټ ته.
چین د ټول ویدیو هیوادونو مرسته ترلاسه کړې ده چې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. په راتلونکو څوونیو کې به آسټرالیا چارواکي د وو چینایي اقتصادي جنایتکارانو شتمنۍ ضبط کړي. چین د اداري فساد پر ضد عملیات چې د ګیدړې ښکار په نامه یادیږي د جولای په میاشت کې پیل کړل، او په لړ کې هغه پخوانی چینایي چارواکي په نښه کوي چې اوس په لویدیځ کې ژوند کوي. پر دغو چارواکو باندې تور دي چې زیات شمیر پیسې یې د چین د حکومت څخه غلا کړي دي. شون راین د چین د مارکیټ د څیړنې په نامه د یو سازمان مسؤول مدیر دی. هغه وایي چې و مشکوک کسان د استرالیا په تر ټولو غټ ښار کې اوسیږي او ځانونه یې شتمن تجاران معرفي کړي دي. هغه داسې وایي:
When you go into Sydney, you know, a lot of the 10 20 30 million dollar properties are being bought by China.
کله چې تاسو سیدنی ته ولاړ سئ نو د لسو شلو او دیشو میلیونو ډالرو جایدادونه به ووینئ چې اڅوی چینایان رانیسي. دا هغه کسان نه دي چې استرالیا فکر کوي. هغوی ډیر فاسد خلک دي او داسې کسان نه دي چې یو هیواد به یې په لرلو خوشاله سي چې د سوداګرۍ په ډګر کې یې فعالیت وکړي. د استرالیا او چین ترمنځ د بیرته په لاس ورکولو کومه رسمي معاهده نشته، خو استرالیا کولی سي چې د اداري فساد پر ضد د ملګرو ملتونو د کانونسیون پر اساس په ځینو مواردو کې د ځینو هیوادونو سره پر دغه راز غوښتنو باندې غور وکړي. د استرالیا پولیس وایي چې ځینې مشکوک کسان استرالیا اتباع دي چې د چین څخه د کلونو راهیسې پیسې په غیر قانوني ډول انتقال کړي دي، او په اسنادو کې دروغ ویلي دي چې ګواکې دا پیسې د چین څخه په مشروع ډول انتقال کړي دي او ټولې پیسې د مشروع کاروبارونو له لارې ګټل شوي دي. د استرالیا فدرالي پولیس وایي چې د چین د اقتصادي فراریانو هغه پیسې په بریالیتوب سره قرنطین کړي دي چې دوی د غلا په پیسو ګټلي دي. په واشنگتن کې میش د مالی امانتداری په نامه نړیوال تحقیقاتي مرکز وایي چې د تخمین لمخې د 2002 کال څخه تر 2011 کال پورې د چین څخه زر میلیارد ډالر په غیر قانوني ډول استل شوی دی. د اداري فساد پر ضد د یاد شوي مبارزې سره سره استرالیا تیره اونۍ اعلان وکړ چې په داسې اقداماتو یې لاس پورې کړی دی چې د بډایو چینایانو د پاره لار هواره کړي چې پانګه چونه وکړي. په دې اقداماتو کې د چینایي تجارانو د پاره د ویزو د چټک تیمراهل اقدامات هم شامل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو،
او دا هم زمنګ د دې خبرونه رسته مطلب. په نړۍ کې چنن سبا کوم خلک د اسلام دین قبلې زیاتره د لاتینی امریکا اوسیدونکو دي، او د وای اسلام ډاٹ اور په نوم د یو انټرنیټي شبکې د معلوماتو په اساس په متحده ایالاتو کې د ټولو مسلمانانو د جملې نه شپږ په سلو کې د لاتینی امریکا مهاجر تشکیلوي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالي کیرولین پرستو رپورټ ته چې زمنګ همکار عاشق الله رحیم زوی درته اوري.
دا د میامی په ښار کې په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه په وخت کې د هغو سړیو غږونه دي چې په قرار قرار دننه جمعات ته ننوځي. په جمعات کې سره قالینه خوره ده او لمونځ کوونکي د ملا امام واسطه غوږ دي. د جمعات ملا امام خلکو ته د بخښنې په باره کې خبرې کوي. د همدې جمعات په یو بل څنډه کې بیا میرمنې د جمعې د لمانځه د ادا کولو لپاره راغلي دي. مرمنی په دوا صفونو کې په داس حال کې د ملا امام واسطه غوږ دی چې رنگارنګ ټیکری اغوستې دي. دلته د هر عمر مرمنې لیدل کیږي، ځینې بیخي د پاخه عمر دي، او حتی یوې مرمنې خو خپل وړوکی ماشوم هم د ځان سره جمعه ته راوستای او په خپلې غېږې کې نیولای دی. دلته مرمنې ملا امام د تلویزیون په پرده ګوري او د هغه خبرې په لاؤډ سپیکر کې اوري. میرمن گریسا ټورس د جنوبی امریکا د کیوبا اوسیدونکو ده چې څلور کاله مخکې د فلوریدا ایالت د خپل کورنۍ سره یو ځای راکړه شوی. میرمن ټورس وایي اسلام ته پراته کې هغه خپل هویت د لاس ورکه، خو کله چې مسلمان شو او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې شامل شونو په دې سره هغه خپل هویت بیرته پیدا کړ. تورس اوس امیدوار ده او په خپل زوی مهدی نوم ایخی. زما لپاره ډیره ګرانه ده ځکه دلته مونږ هیڅ څوک نه لرو، یوازې زه یم، خاوند او ماشومان مې دي. په هماغه ورځ چې زما زوی مهدی پیدا کېده زه مسلمان شوم ځکه چې زه ډیره وېرېدم.
الحمدلله رب العالمین.
داسې اټکل کېږي چې یوازې د میامی په ښار کې د 3000 په شاوخوا کې هسپانوي نژاده مسلمانان ژوند کوي او په ټول امریکا کې بیا د هغوی شمیر 3000 ته رسیږي. د سټیفن لونډونو په نامه یوې میرمنې چې د لاتینې امریکا د خلکو د مسلمان کېدو په باره کې څېړنې کړي وایي یو دلیل چې ولې هسپانوي نژاده میرمنې مسلمانېږي دا دی چې هغوی د کامیابۍ لپاره د غربي هیوادونو د ارزښتونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. د کامیابۍ د ارزښتونه روزګار، تعلیم او دولت دی. میرمن لونډونو وایي دا میرمنې ځان ډیر آرام احساسوي او هغه څه ته په ښه سترګه ګوري چې خلک ورته لږ ازادي وایي. په دې توګه د هغوی د ژوند لاره ټاکل کیږي او هغوی پوهیږي چې باید څه وکړي. هغوی د قرآن کریم د لارښوونو پر اساس ژوند کوي، ځکه په قرآن کې هغوی ته ویل شوي دي چې څه ډول کالي واغوندي، څه ډول خواړه وخوري، څنګه خپل ځانونه ووینځي، څه وخت لمونځ وکړي او څنګه د خلکو سره ناسته پاسته وکړي. ځینې مسلمانې میرمنې ټیکری نه په سر کوي، خو د لاتینې امریکا دغه میرمنې چې مسلمانې شوې دي د ټیکری د اغوستو ډېرې پابند دي. دا میرمنې ټیکری اغوندي او قصدن په هسپانوي ژبې خبرې کوي ترڅو په دې ټینګار وکړي چې هغوی د اسلام استازیتوب کوي. میرمن ټورس چې ګلابي رنګه حجاب یې اغوستی داسې وایي: کله چې خلک ویني موږ ټیکري اغوستي نو هغوی مو احترام کوي، او بل دا چې موږ د نورو سره توپیر لرو او د حجاب په اغوستو د خواهی احساس کوو. موږ په دې عقیده لرو او دا راته ډیر په زړه پورې دی. میرمن ټورس وایي هغوی په دې خاطر په هسپانوي ژبې خبرې کوي چې د خلکو ترمنځ هغه غلط معلومات هم له منځه یوسي چې وایي ټول عربان مسلمانان او ټول هسپانویان عیسویان دي. د هسپانی ژبې 4000 ټکي عربي ریښې لري او تقریبا ټول یې په ال شروع کیږي. دا ټکي د هغه وخت نه په هسپانی کې مروج دي کله چې په منځنۍ پیړۍ کې په اندلس کې د مسلمانانو واکمنی وه. دغو مسلمانانو په موریانو هم شهرت درلود. میرمن ټورس وایي په هسپانوي ژبه کې د عربي ټکو موجودیت هغې ته ډیره ګټه کړي، ځکه د اسلام په باره کې اکثره شیان چې هغه زده کوي په عربۍ کې دي او هغه کولی شي چې په اسانۍ سره یې زده کړي.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خبرونې په پای کې د کابل او افغانستان د څو غټو خورونو د هوا حالات د نن لپاره چې د سانتیګراد د درجه په حساب اټکل شوی دی واوري. کابل د تودوخې لوړه درجه شل، ټیټه 15 درجه سانتیګراد. قندهار لوړه 9، ټیټه 12 درجه. جلال آباد لوړه 6، ټیټه 10 درجه. اسدآباد لوړه 12، ټیټه 11 درجه. هرات لوړه 6، ټیټه 10 درجه. مزار شریف لوړه 6، ټیټه 10 درجه. غزنی لوړه 19، ټیټه 30 درجه. کندوز لوړه 30، ټیټه 10 درجه. خوست لوړه 20، ټیټه 10 درجه. او مهترلام لوړه 14 او ټیټه 15 درجه سانتیګراد نن لپاره اټکل شوی ده. او دا هم د څو مهم خبرونو غټی کړي. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د سعودي عربستان له چارواکو سره کتلی دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د ناروغانو شمیر 10000 ته رسیدلی دی، چې د دې جملې نه تقریبا 15000 تر اوسه پورې په دغه موجي ناروغۍ مړه شوي دي. د مصر حکومت د سینا د ټاپو وزمې په ځینو برخو کې اضطراري حالات اعلان کړي دي او د کردانو پیشمرګه ملیشو له دوامدارو هوایي بمبارونو وروسته د عراق شمالي کارګوټه زمر له اسلامي دولت نه بیرته ونیو. محترم اوریدونکو، زمونږ دوهم نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نن ماښام د افغانستان په وخت په 2 بجو د خپلې ماښامنۍ خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. د دغه خبرونې تاسو ته توجه راړو. د خدای په امان، ورځ مو نیکمرغه.